پروګرام لرو خو ترې وړاندې لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو همغږۍ ته اړتیا شته. امینی محمد د خبره پرون په نیویارک کې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرانیستي بحث پر مهال وکړې. هغې زیاته کړه چې د افغان ښځو ملاتړ باید وشي او په هر فرصت کې د هغوی له حقونو، واک او ونډې باید څخه باید دفاع وشي. د خیبر پختونخوا په ډېره اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشو ځواک پر پوستې په برید کې لږ تر لږه 10 ملیشه ځواکونه وژل شوي او 2 ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول ویل چې برید تیر ماښام پیل شوی او د شپې تر ناوخته پورې دوام کړی و. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې 10 ملیشه ځواکونه وژل شوي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حالت نازک دی، احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. د برید مسؤلیت جی ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان منلی. اوکراینی چارواکو د ویل چې د اوکراین په دوو سیمو کې د روسیې په بمباریو کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اوکراین د ختیځ دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو پر یوه پوستخانه برید کړی چې 2 کسان پکې وژلي او 3 ټپي کړی دی. بل پلو د سیمې والي وادیم فلاکنشن ویل چې روسانی وزل بیا عمدن ملکي تاسیسات، یو پوستخانه او ادارې ودانۍ په نښه کړي دي. د خرسون والي الکساندر بیا ویلي دي چې د خرسون په جنوبي سیمه کې د خرسون ښار په ګډون په 20 سیمو کې د روسي ځواکونو درنې بمباری دوام لري چې 15 ملکیان یې ټپیان کړي دي. او د لبنان دولتي اژانس خبرو کړی چې د دې هیواد په جنوب کې د خبریالانو په یو مرکز بمباری په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي دي. په بیروت کې میشت المادین ټلویزیون ویل چې په وژل شوو کې 2 تنه د دوی همکاران دي.
آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نور صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم. او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خبرونه له لارې ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ اساس خپرونه اوري. هیله منه د خپرونې تر وروستۍ شیبو له موږ او تاسو سره وي او زموږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند واخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. خیر ډیری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی. په هغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم، ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځانته واخلم. نو د هغه دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیست یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله سم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نه ته راغلې په میدان وردګو کې، بلې ژر مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل. نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پاته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همد کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګونه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي هلته مثلا پلازمېنه د یو هېواد وي هلته لاړ شي. زما مور هم دلفر چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې را لوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی کور مځکه ده ځینې وخت تللي یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی همدلته یې دنده وه مونږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړې لوړ زده کړې مو هم کړې دي که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه وه چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې د دغه وخت کې چې مونږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسی علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونه چې نن مونږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. اوس هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي درپسې یو ساعت ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې همه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله وخت مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلي تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره و دو نیم کلنه دوره و
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یو سمستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دوه نیم کلمه ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب تاسو خبر پر ځای ده ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د یو کسان له درس خوم چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو دغه لپاره دغه د خپل د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپل خاصې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فیلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده. خولې د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالیست یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه همکاري پیل کړه؟
بله هو. د مهندسي پوهنتون په سمستر کې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله هماغه دې له امله چې زه د ورځې د خوا څخه دندې ته تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. مثلا اته نه مې هم ورسره یو ځای ومه غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي مو نیوله یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې له څنګه څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بلاخره وتوانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم او هماغه یې له امل شول چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټا کوي. نو شاید تصادف مسخه هم
روانه ده. ورستۍ ځل مو کومې رسنۍ سره کار کاوه او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورساوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست.
ځکه چې څومره چې نړۍ پرمخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې له امله شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له امله شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې له امله چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی کلوب سره نور مخته وکړله دي. شاید یو څه موده لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانیستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید له یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزئ هغه امتیازات ترلاسه ورکوئ؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شئ چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړئ؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت باید د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو. او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی اوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصلي پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ما غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه فرصت د هېواده بهر نشته. ماشومان د دې لپاره چې مجبوره دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه وګوري. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانسته او ما غوښتل د تلویزیون چې موږ خپرونه وړاندې کړو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې موږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي د لامه شو چې زما مثلا خوله مې نوره بنده کړله زما مسپرله چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. بله دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسې چې خپل اوسې او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړو تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده اولادونه لري؟
بله ما واده کړی ده او خوشبختانه د لپښو کې د دوه ماشومان لرم مشر اولاد مې لور کړی ده خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک ته شکر گزاره. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجر او هیله من چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیکسالی و نیکعمله اوسي البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزې خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ورور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم هغه که په رسنۍ کې وي هغه که زما په خپرونو کې اوسي حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي که هغه د نجلۍ ورځ وي که هغه د ښځو ورځ وي یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې دي زما د کورنۍ د غړو څخه وي زما د فامیلونو څخه اوسي حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال موږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو موږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو یوه ورځ د یو پلار په حیث د یو ورور په حیث د یو خاوند په حیث یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور خور میرمنه لور دا وسته یو تشویق کړو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو زه ډاډه چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو خپل چا چاپېل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم زه څومره احساس ترلاسه کړم نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینهو ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ خویندو ته لورانو ته میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کامل مزم پیدا
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوي آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوي؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ د هېوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلي په اشتیا اوسي او یادېږي نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانسئ نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان خواهش شوید. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هغه زده کړې یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسته کار شي پخلی زده کړي.
بله، اولا په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، وروسته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم مو ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې وقن یو نوی لذت یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې تست زنوټې پخوم، باندې د چې هغه ښه ډر راکړي چې ښه خوندور دي، وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم، او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خوند دي، هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کار زده کړي، ډېر حتی کولی شي چې له باغ او تکرار د هر ورځ شروع پخه کړي، هر ورځ قورمه پخه کړي، یو نوي خواړه پخه کړي، تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم ورڅخه کړي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري، خواړه ما خوند به په څه پوه شي، هغه څنګه پوه شي؟
زه د عمل لپاره کیسه مثلا نوی توکی نه راوړم، هماغه زمونږ پورو کلي کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او وریژ او کچالو هر څه چې دي، زه د هماغه نه یو نوی خواړه پخوم. او هغه وخت وایم چې راځئ نن مو په دغه کچالو په دغه رقم باندې پخه کړه، شپه یې کامل لږ څه هم خوندور اوسي، ستاسو د کورنۍ پخشي. نو د عمل لپاره اوبه لیوي کورمې څخه تېر شي، اما کچالو په نوي نوي ډولونو باندې پخه کړي، تر څو کورنۍ هم خوشحاله اوسي او دغه د کورنۍ فضا رنګینه اوسي.
ډېر الله، تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د تر څنګ نور څه بیا بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت د مېلمنو را غواړم، چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوونه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمنې هم ښځینه وي یا نجونې اوسي، نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه، مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دې ته سم یو بل خپرونه ده چې نوی نوی میکاپ چې شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي، هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته خپره کوم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه ده چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. لا باید واحد سیکم، لا باید خپرونه جوړه کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم، هېوادوال ته دغسې خپرونې جوړې کړم، ولې ځینې وخت داسې یو څه لولې چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو، ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي، کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو، پوهه ترلاسه کړو، دا وکړو دا وکړو دا وکړو. مثلا د اوسه په افغانستان کې یم، په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده، ولې د همغې هېوادوالو لورې بچې داسې کومه ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرورت چې ورته راغلې په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظري او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته یې تعقیبوو، تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو. هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي، د پنځو نورو نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه ده. زما هم ډېر زیات دی چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغو څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې، چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتی مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې؟ کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو ورسره مخامخ یاست،
چیلنجونه هم حتی که مونږ په ډېره کوچنۍ ساحه یې وګورو، زمونږ کورنۍ، زمونږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سر پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، مونږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا مونږ کار کوو، د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغه ټولنې د وګړو له لور څخه کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي. نو صرف زما په خبرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نسم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم مونږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې یا په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای کې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نشي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته. دا هم خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړي دي. زه د یوه کلاس نه څو کلاسه جوړه شوې یم، خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. نو دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې.
ډېر ښه. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
بل صاحب، واقعا زښته زیاته مننه له تاسو څخه چې ماته مو وخت راکړ په دغه ښکلې خپرونه کې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم، او هیله من یم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو فتا امکاناتو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو. ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنې پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی چې چیرې په ورځ کې مو یوه ورقه، یوه پاړه کتاب ولوسته، نو ډاډه به وایي اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه چې عبس.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکی او ژورنالیسته.